زما حیا عزت خرابېږي. ته سبق مو وایا اغه ته مونږ ورخایو چې امدغه خزه ده دې سبق ویلې دې د سکول تتلیدا مکتب تتلیدا د ډاکټر جوړ شوې ده دا استاد جوړ شوې ده مالی جوړ شوې ده هیڅ مسله وته نشته دي
د
خپل کورنۍ مرسته کوي. بل زه تاسو یو خبره وکم سمو د مخکې په پکتیا کې زلزلہ راغله په خوست او پکتیا کې او که تاسو فکر وکړئ الته مونږ لږ مو پلټنې مو وکړې او په هغې کې مونږ ته مخې ته راغله چې ښځې چې کومې زخمیانې شوې دي هغه په کورونو کې پرتې دي چا خپه مات دی د چا لاس مات دی. ولې؟ ځکه چې په اسپتال کې ښځې ډاکټرانې نشته دی او سړي هغه سړو ډاکټرانو ته پرېږدي نه. همدا حالت په پاکستان کې دا مونږ خلکو ته ور مخکې کوو چې ته خو یو دې ځای کې خو یعنی تش په نوم باندې عزت وته ویل چې دا زما عزت دی دا زه بچ کوم خو سبا چې ستا دغه خور دغه لور دا وریره دا خورزه دا روانه شي او دا اسپتال ته ځي او په اسپتال کې روغتون کې یو سړی ډاکټر ته مخې ته کینی نو ستا عزت هلته څه شو؟ سبا د دې ماشوم پیدا کیږي تته اسپتال ته وړي څوک به د دې علاج کوي چې یو ښځه ډاکټر دا ټول وته مونږ خو بیا زمونږ یو ځانګړی بل فیچر دی په هغې کې هم مونږ د ښځو سره د دې په مسایلو باندې خبرې کوو یعنې هغې ته مونږ ناویلي خبرې وایو هغه خبرې چې هغه عام طور باندې خلک نه وایي مونږ وایو چې راشئ چې دا خبرې همدې ځای کې وکړو او دې ته مونږ یو د یو ژبه ورکوو چې تاسو راشئ تاسو دا خبره وکړي وای وایې په خپله باندې
او خپل نظر وایي. دا ډېر مهم خبرونې دي. خټک صاحب ډېر مننه چې تاسو په اړه معلومات راکړل. مینه جانې ستاسو څخه هم ډېر مننه کوم چې وخت مو وستې په دې خبرونه کې مل مشر سره ګډون وکړ. لیدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ولسواکي دوې لارې دي په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سره سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویې د مسایلو د شننې لپاره د ازادي ځنګړي ومه ورستم راپورم. نن خبرې کې چې د پاکستانی ځواکونو لخوا ژوندۍ پزمکه خښ شوی ټي ټي پی جنگلي څنګه بیرته ژوندۍ راوتلی د اولمپیک لوبو د هغې تورزنی اتلی ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سرو زرو مډالې ګټلې. په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځی هم جوړ شو او له دې ځایه فارغان به چینایي ځوانان وهڅوي چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي. نور ډېر څه هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي پېښو د سر ټکي. د بنګلاديش سقوط او ورته د افغانانو غبرګونونه افغانانو چې خپلې د سقوطونو بدې تجربې لیدلې د بنګلاديش د حکومت په وړاندې دوه هلته روان چور چپاول باندې غوسه ښکاري.
ګاکا چین او پاکستان وکړه او په دې کې تاوان خپلو اهدافو ته دوه ورسېدل عام ستر تاوان په کې د بنګلاديش خلکو وکړه.
په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځه وي.
کندهار کې د طالبانو د شپږ سوه منصوبینو لویه غونډه. شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم په اړه کومې اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځو لپاره راټول کړل. د ننګرهار سخت گرمی او په اوبو کې د غرقېدو پیخي ځایی خلک وایي ګرمي زیاته او برېښنا پاچاوي لري خو له لامبو سره نابلده ځوانان درګرده د سیند په اوبو لاهو کېږي.
به خو ډېرې تیزې دي به یو نیم په دې ګټو وشته یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترې نه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه وی وړه نه پوهېږم چې روغتون دی کوم ځای ته وی وړه. ورپسې دویمه پېښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پېښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب وه ګرداب یو کس
هغه ځایونه کې چې سیندونه زیات خطر لري لمبه ډېر خطرناکه ده هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، چې هغه سفرین وښودل شي، موانع کېښودل شي. او علاوه دې په هغه ځایونو کې چې لمبه خطر لري، هلته د داسې لغوي نصب شي چې د هغه خطر اندازه ورسره لیکل شوي وي، چې د هغه ځای ډېر خطرناک دی.
اوبه د ونو خطر زیات دي، هغه ساحو کې بیلونه ودرول شري، او خلکو ته مو هم پوهاوی ورکړ چې دغه سیم کیمل هم وی.
او پښتونخوا کې د ګڼو ملت پالو د بیانیو ناڅاپي بدلون، هلته د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې له اعلان وروسته د پښتونستان ګنګوسي ګرمې شوې، خو پاکستاني ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي. خلک وایي د سافټویرونو اپډیټ روان دی.
پاکستان جوړو
یو سوال دی خپل ولست قوم د خپل خبرو نه مخکې، یو ولست دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته را گزاره کوي.
بنگلاديش چې کابو شل کاله لکو د داګانو او نارامیو لک قرار شویو، تیرونه د حکومت نړېدو او د صدر اعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږۍ قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ بحثونه پارولو. ګڼو افغانانو د بنگلاديش د صدر اعظم ماڼۍ او دولتي ودانیو د چور لامل د افغانستان د بربادیو کیسې یاد کړي، او دغه چور چپاولي په تیر شل کلن ثبات، اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزي حکومت د بنگلاديشیانو ناشکری بللې. دوی هلته د پاکستان پلو ډلو په بریا هم خوشینی ښودلې، خو نور افغانانو بیا اشاره کړې ده چې د ولس غوښتنو ته په سپکه کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري، او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترینه واخلي.
دندان شانیان د یو بیداره، یو خیاره او یو با اقتدام ملکتونو دي چې خپل سرنوشت سره ټاکي او خپل سرنوشت په تړاو فکر کوي. او په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځه وي، او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلی وي، خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږ ونه نیسي، د ملت هغه حوصله آخر هم ختمیږي. بیا د هماغه حکومت جرډې ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخې اخیستې وي.
د افغانستان اوسنی نظام چې ملا هیبت الله د نظام د قدرت پرګدی ناستې، د افغانستان د خلکو مشروع حق نه ورکوي، او دا د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو، باورونو او اعتقادونو پر ضد دی. شیخ صاحب دې باید په دې پوهی چې دا خاوره تنها او یوازې د ده نه دی، دا ملت ټول تا په ارغمل نیولی. د دوی مشروع حق د اسلامي ارزښتونو او د اسلام محدودیت تر سوري لاندې هم نه ورکوي. داسې ورځ مه راوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تښتېدلو ځای هم ونه لري.
بنگلاديش چې د هندوستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو، تیرونه پکې د حسینه واجد په مشرۍ د هند ملاتړي حکومت بشپړ ماتې خوړلې، او د پاکستان او چین ملاتړي ډلې پکې بیرته آزادۍ برخمن شوې. خو هلته د حکومت نسکورېدو، تاوتریخوالی، د هندوانو وژنې، د حسینه واجد د پلویانو شکنجه کېدو، وژل کېدو او د کورونو سوځونې تر څنګ د هغوی د مالونو او دفترونو د چور کېدو پېښې زیاتې کړې دي. هند ته د حسینه واجد له تېښتې او استعفا وروسته که څه هم پوځ واګې لاس کې اخیستي، او امریکا تمایل د سولې او فعال محمد یونس یې موقت صدر اعظم اعلان کړی، خو د چور چپول او پر هندوانو د تاوتریخوالي پېښو زیاتېدو تر څنګ په دغه هېواد کې پاکستان پلوه سیاستوالو هم بېرته له اوږده ځنډ وروسته ګوندي دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پرې خوښي ښودل شوې. د حسینه واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل، او ګڼ په جنگي جرمونو کې ښکیل پاکستان پلوه سیاستوالي اعدام کړیو، وروستۍ وکیل امریکا سره هم رانه شوی، او پر هند خپل اقتصادي تکیه زیاته کړې وه، مګر پر لپسې درې ځل ټاکنو ګټلو او د مخالفینو ځپلو لامله په یوې دیکتاتوري هم بدله شوې ښکارېده.
متاسفانه چې په بنگلاديش کې هغه څه چې پیښ شو
ډیر ورتباله له هغه سره لري چې په افغانستان کې پیښو. متاسفانه د جرلی یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنگلادیش کې هم او په افغانستان کې هم. تاسو وګورئ په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انزور چې د افغانستان ازادي له انګریزانو څخه اخیستی ده دغه مخ توریږي، اما څوک یې پوښتنه هم نه کوي. عین قضیه په بنګلادیش کې شیخ مجیب رحمان چې بنګلادیش او د دو خلکو ته ازادي ترلاسه کړه، بنسټګر و د بنګلادیش، اما د ځینو مغرضو خلکو د شخصي اهدافو لپاره یا هغه کړۍ چې بهرنیو استخباراتو لپاره په نحوه کار کوي خپل شناخت او هویت د هغه مجسمه پر زوی او له منځه وړي.
او که څه هم د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برېښنا نه وه تولید شوې لکه د طالبانو حکومت چې وروستیو دریو کلونو کې تولید کړې ده، خو بلخوا په ګرمو ولایتونو کې د سختې ګرمۍ او د برېښنا د اوږدو پارچاویو له امله ګڼ خلک سیندونو ته د لمبا لپاره ځي چې بیا همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل وایي وروستي یو کال کې 190 هیوادوال مختلفو ولایتونو کې اوبو غرق کړي دي، خو د ننګرهار ځایي خلک وایي دا شمېر زیات دي او یوازې له ننګرهار نه تر دې زیات شمېر ځوانان اوبو وړي دي.
د دې اوبو په دې اوبو کې لامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخي د لامبو سره عادت نه وي دا بیخی یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي. ما تیرا جمعه د یو سترګو لیدلی حال دا چې زه هلته چکر ته تللی وم، واړه ماشومان مې چکر ته وړي وه پارک ته، نو زه خپله انفرادي راښکته شومه د دې درونټې ابشار ته. دې ابشار سره ډېرې فشاري اوبه راکوزیږي، په دې فشاري اوبو سره بس ځینې ځوانانو رن راخوشي کوو، بس هغه اوبه خو ډېرې تیزې دي، بیا به یو نیم په دې ګټ وویشته. یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترې نه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه وی وړه، نه پوهېږم چې روغتون ته کوم ځای ته وی وړه. ورپسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب و ګرداب کې یو کس ډوب شو.
بلخوا د سیند په اوبو کې د غرقېدو پیښو د زیاتېدو له امله دم ګړی ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي راډیو ته وایي په اوبو کې د غرقېدو تر ټولو زیاتې پیښې د ننګرهار د رونټې سیند، بیسودو، د کابل سروبي بند او سیند همداراز ګوشته او کونړ کې شوي، خو د قربانیانو شمېر په ننګرهار کې ډېر شوی دی.
ننګرهار مختلف ساحو کې هنر سیم مختلف سیمو کې دا کمپین مونږ پیل کړ. په هغه سیمو کې چې ګڼتونه وي د اوبو دورلو خطر زیات دي، هغه ساحو کې مونږ بیلونه ولګول، روشرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړ چې دغه سیم کې ملامبی سیم وژني لکه ګرمي مو نه وژني.
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي رسنیو ته ولاړ، تلویزیونو کې برنامې ورته جوړې شي، د عامه پوهاوي په رادیوګانو کې برنامې جوړې شي، او همدارنګه په ممبر کې علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید نه شي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې سیندونه زیات خطر لري، لمبا پکې ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سپرین وښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لرېوالی ناشونې بولي او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو، ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي دا هغه څه دي چې په ننګرهار غوندې ګڼ نفوس او ګرم ښار کې نه دي عملي شوي او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو شپږ سوه لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤولانو له ملا هبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو، موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی او د خپل نظامي ځواک ترڅنګ د ملکی حکومتولۍ او تیرو درې کلنو خپل منځي اختلافات او لوړو ژورو په اړه بحثونه او څرګندونې کړي. خو دا چې ناسته د اسماعیل هانیه له ترور وروسته شوې ده، دا ګنګوسې هم پارولې دي چې طالبان د خپلو مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوي دي.
دا چې یو غونډه سوې وه په قندار کې، مثلا شپږ سوه شاوخوا خلک راټول سوي وو او نوم یې په امنیتي غونډه کې و د تدابیر لپاره. داسې ګنګوسې وې، البته دقیق کرم اسان نسته ویل کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې وه. دغه لپاره غوښتل چې اطاعت له مشرانو نه یووالي دپاره د اتحاد دپاره کار وسي او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې د کومې ګډوډۍ کراځي دغه مخنیوی وسي.
د طالبانو مهمې سرچینې ازادي راډیو ته وایي ملا هیبت الله دغه غونډې ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللي وو. په ځانګړو ناسو کې ورسره د عوامرو په اطاعت، د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې، خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلي چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالی هم ولري. دی غونډې ته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسؤلیتونه باید د دې لامل نشي چې طالبان یو له بل څخه جلا کړي. خو زبیح الله مجاهد دی غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو له کړنو سرچینه اخلي، مګر نه یې دی ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوی اشاره ده. شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کره کتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیه که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کېږي او له منځه وړل کېږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري او دا د شک لري خبره نه ده، ځکه چې ایران له هغه عمره امکاناتو ټکنالوژۍ سره هیڅ یې ونه شو کړی. افغانستان پاته فضا یې د خلکو په لاس کې ده همدا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینو مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کسمشان راغوښتل سوي وي چې پرې فکر وسي، ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشران دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي، خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړې دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بلخوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملتپالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی او د پاڅونونو غونډو او پرلتونو لړۍ هم مومندونه دیر ته رسیدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او پورستیو کې افراسیاب خټک د دایې ناشونی بللې او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
این مسئله پاکستان بسیار پیش مطرح بود وقتی که یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت ایش وارا بلند می شد. حالی فکر نمی کنم که چیزی پاکستانی علیحدہ مطرح هست. ما تا جایی که ما می فهمم
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
صرف پختونستان خبر کا زمین موقف پہ واضح دے
خدا سے موقف تھے پختونستان مانے
پختونستان زمین منصور برخان تھا
پختونستان سره
دا خو باغ جاده پته یو چې زوږ دی چې پختونستان جوړو.
بلخوا محمود خان اڅکزي چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګډ شوی دی، تیرونه ټینګار کړی چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپلو هیوادوالو په حیث مسؤلیتونه ورکړي. هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم لملاتړ نه هم مخ اړولی او تیرونه د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبریالانو سره له خبرو هم ډډه وکړه.
کیوں خاموش ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کس نے خاموش کرا ہے؟ کس نے کچھ کہا ہے؟ سر
آپ کا لیکن نمبر کیا؟
علی وزیر جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا مطلب پمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے مطلب خاموشی
خو مفتی منیر شاکر چې تیره ونه یې د مخپټو وسلوال لخوا پرده د برید له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانۍ ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو. په خپل وضاحت کې ویلي دی د پښتنو لپاره د غږ پورته کولو له امله ستونزو سره مخ دی او خبره یې ناسمه اخیستل شوې، بلکې د ده وطن پښتونخوا ده او سر به هم د پښتنو پښتونخوا لپاره ورکوي.
من کله کله بلور سره ما یو ویډیو کړی، من خدا ول نه دا وایو چې پښتونخوا زمونږ وطن دی، پښتونخوا زمونږ علاقه ده، پښتونخوا زمونږ خاوره ده. من پاکستان سره ځان په دې خبره نه تړو یوازې، من دا ګورو چې نن نه سل کاله مخکې یو نیم سل کال مخکې دا پښتونخوا په افغانستان کې شمار ده. دې پښتونخوا ته نن نه یو نیم سل کاله مخکې څه نوم کې خدای کېده؟ افغانستان او د افغانستان سره.
بلخوا په کوزه او بره پښتونخوا کې یو شمېر فعالان وایي د 11 اکتوبر د جرګې ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د یو شمېر مشرانو دا ډول څرګندونې د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي.
یو سوال د خپل ولس ته کوم، د خپلو خبرو نه مخکې یو ولس دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته راغزاره کوي، د چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زه به ولا دلته چونه واخلم، چونه ولا ورکوي، نور موږ دا جنډې نه پرېږدو.
اوسم ټولنیز شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ تود بس دا و چې امریکا کې یو بل پاکستانی وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو او پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دا له ایمل کاسی، عافیه صدیقي او ابراهیم پراچا وروسته څلورم یا پنځم پاکستانی وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د تراحۍ په جرم نیول کیږي. په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي، خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستانی وګړي نیول کیږي. برعکس د هغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسۍ ګټله چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یو ویډیو کې بحث کړي. د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زنده باد ناره ووهي، خو هغه ورته ویلي لومړی ته افغانستان زنده باد ووایه بیا یې زه درته د پاکستان زنده باد ناره کوم.
یاری تو پاکستان زنده باد کا ناره لگاو
تو افغانستان کا زندہ باد نعرہ لگا دو نا،
افغانستان کا
نعرہ لگا دے زندہ باد.
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے، تو پاکستان کا نعرہ لگاؤ نا.
آپ افغانستان کا نعرہ لگائے گا پھر میں پاکستان کا نعرہ لگا دوں گا.
بل موضوع په کندوز کې دا غو طالب پلو کلیو د خلکو د شکایت واچې وای د مولوی جلال په نوم یو طالب ځایي مسول دوی ل خپل ودانی او استل غختل، خو په دې وخت کې چې خزو د مراد په خاطر قران کریم په سلکور رئیسله هغه هم تری غورځول دي. دوی وای طالبان نوې کورونه ړنګول او د قران کریم ل غورځېدو وروسته چې خلک غوسه شوي او کوچنی خو ډب شوی دی. طالبانو پرې ډزې کړې دي چې درې ته نام وګړي پکې وشتل شوي. په ټولنیزو رسنیو توند نیوکې شوې دي چې طالبان د خپلو پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکوله. دغه راز فعالان ویلي د قرآن کریم بې حرمتي ورته په هغه رژیم کې د حیرانتیا وړ ده چې په خپله د قرآن کریم د اعلان خبره کوي.
امان چې په کوم ځما په کوم نه کاله دی خیر درته رااله او بل مبل کوسې تراله شو کوسې تراله صاحب لودر ترلاندې کوي د ته سیاسر راوو ته لې چې خپل بصراوي کې ناس وي حتی قران او تلوس حتی دا روان سیاسر چې په پوری ولا د قران ذکر تولا نو د ته قدرت خلکو یو تشنوت کړي یا خشک کړي یا جنجال کړي په مورث کې د سره نه کړي په مورث کې د قران یو.
د ټولنیزو رسنیو بل ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وچې خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کلکې غوښتنې پکې کړې دي. د کرکټ بورډ کار سرچینو ازادي راډیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوره نه لوبیدنې ډیلونه کړي وو قضیه تر پلټنې لاندې دي او بندیزونو سره به مخ شي. بلخوا د کابل پریمیر لیگ مشر عبداللطیف ایوبی ازادي رادیو ته په لیکلو پیغامونو کې ویلي په دغه لیک کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي ده او د لیک په معیار پورې اړه نه لري بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي. د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګ ولایت په جلریس کې د طالبانو له غوره اخلاقي چلند نه په متاثره کېدو د ایکوادور د یو سیلاني د مسلمانېدو وچې طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی. دغه سیلانی چې اندرس نومیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومیښی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثره کېږي او مسلمانېږي خو د خپل هېواد 8 میلیونه وګړي ترې تر اوسه هېواد پرېښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرېښودلو هڅه کوي.
چک پاین و مجاهدین خو الحمدلله بسیار هر جای که از مجاهدین بسیار اگر رویه نک میکنه قدیم مردم بسیار اگر رفتار خوب میکنه این که یا میشه در موتر بوده قدیم رویه نک مجاهدین اگر یزه بیدی از موتر ها گفته مطا میشه قد اسی ها میره باز اینجا آمد هم در پماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که یادر مجاهدین برای ما بسیار رویه خوب کرده ما از مجاهدین بسیار رضایت داریم ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم.
با دلتا الحمدلله دلتا دا کلمه د شهادت ورو خود رسوله او په 15 وخت المانزه کې په جمع کې دای حاضر و او دته د او داس طریقه د غسل طریقه او د کلمې اجمالی معنی او تفصیلی معنی په دې باندې دته معلومات ورکړل شو.
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړي و چې په کې لیدل کېږي ځایي طالبان د یو دفتر په ډیره کې سر راټول شوي دي او ایرانۍ سندره په ګډه زمزمه کوي. فعالانو ویلي موسیقي که طالبانو په افغانستان کې حرامه ګرځولې نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پرله پسې ویډیوګانې خپرېږي او دوی د خپلو پوستو ترڅنګ حتی دفترونه د بنډارونو په ډیرو باندې بدل کړي دي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې ټي ټي پي اعلان کړی چې څه موده وړاندې په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په یوه سمڅه کې ژوندي ښخ شوي طالبان له 8 ساعته بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورلې دي. ټي ټي پي د دغو دوه جنګیالیو ویډیوي مرکه هم په دوه قسطونو کې خپره کړې او روښانه کړې ده چې دغه دوه جنګیالي په معجزاتي ډول له یوې سمڅې نه بلې ته وتلي او ژوندي ژغورل شوي دي. دغو طالب جنګیالی ویلي پاکستاني ځواکونو ورپسې کرینونه راوستي وو او د دوی ورسره نښته هم کړې ده خو د تسلیمۍ نه ورکولو له امله یې په هغه سمڅه کې ګرنیټونه ورواچول او خاوره یې پرې واړوله چې دوی پکې پټ شوي وو. یوه اونۍ وړاندې پاکستاني ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پاکستاني ملیشیې په باجوړ کې د طالبانو په دوه محاصره شویو جنګیالیو د کرینونو په مرسته خاورې اړي. ټي ټي پی هغه مهال وویل د دغو جنګیالیو د ژوندي ښخولو غچ به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندلو. او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنۍ اتلی ندا حافظ اعلان کړی دی چې د سږ کال المپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې د 2 میاشتو ماشوم یې هم په ګیډه. ندا حافظ چې 26 کلنه ده په ګیډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې المپیکي سیالیو کې ونډه حساب شو. اغلی ندا حافظ په خپل انستاګرام لیکلی د تورزنۍ د سرو زرو د مډال ګټلو لپاره په رنګ کې له ما سره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنګېدلی بلکې موږ درې کسانو چې د المپیک د سرو زرو مډال لپاره مو په خپل منځ کې سیالي وکړه. هغې ویلي ځکه یې له خپل په ګیډه ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړ چې نړۍ ته را روان ماشوم یې په فزیکي او عاطفي لحاظ له سختو او لویو مبارزو سره اشنا شي. او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پونتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند د اولادونو د راوړنې او روزنې پونځي جوړ کړی دی. په دغه پونتون کې به تر 4 کلنۍ زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پونتون چارواکو ویلي د واده د خدمتونو او مدیریت په دې پونځي کې به د سږ کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او صنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کیږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅوي او له دوی سره د کورنۍ په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکې کړي. دی پونځي تبه په لومړی کال کې د دولس ولایتونو اویاز د کوونکې جذب شي. خو د چین په ټولنیز میډیا ویبو کې بیا چینایي ځوانانو د دغه پونځي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی ده چې د ټولنې د نبض بدلولو لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو په همدې سره د نن و مورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره او څپو له سید شینواري سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې و مورځ درسره مه هېروئ.